په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخپل اتباو غوښتي چې د کابل لګنګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډیر تګرا تکوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کوم دلیل لوري د حمله ګواښ متصور ده؟
مترډي امریدا پوری د اسلامي دولت پنامه ډالا د دې بریدونو احتمالات روسه ډیر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبريالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ایزو پولیسو د یو پخواني قومندان راډیو و. د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړې دي.
سلام. طالبان وایي واشنگتن له افغانستان سره بشری مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقف ځای څخه خوشی شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشرینې ولای دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوه ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبې او یک شنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوې حکومت بلم رستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشری مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی وو د قطر له یو توقف ځای څخه خوشی شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د درېو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې به محاکمه خوشی شي یا افورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشی او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناډایواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباری عمری نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د پوینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه ناورین په اړه د هغه چا په غاړه چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده، او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل، او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادی مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولای دی. کاظمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. بغدادی په 2019 کال کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قومندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له اتکلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښته وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې له غنګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګرا تک د خلکو تګرا تک ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسید ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمينه برابرول په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د هیاتیره 2 ورځې انکور بنوه. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه هیواد اتباع د لا مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپل وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګي په وسیله یې 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لدغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګې حمله ترسره کړه چې په کې لخت تر لګه د 1300 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زید سیاسي چارو له پو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې دغه وګړو په وړاندې د کومې ډلې د بریت ډیر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یاد کړل دا هغه ځای دی چې امریکا او نورو هیوادونو د خپل اتباعو لپاره ټاکلي دي چې تر څو وکولی شي دلته دوی اوسېږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخصه انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبان سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبان سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دوه مهمه مسله دا ده چې په داخل طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
د امریکا سره دا اندېښنه کولې ده آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې دا اندېښنې راپورته شوې کڅنګ.
زه فکر کوم افغانستان یو ډیر بد حالت روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بد وامه سریا جوړ نه شي د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلې دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش پر خلاف باندې یو سکتیرن یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه حملاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنګ کوي چې امریکا باید وزي هماغه طالبان به بالاخره مجبوره کېږي چې تاسې زموږ سره حمایت وکړي. اګر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنګ کړی هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسې داسې زموږ سره همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوزي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا ده چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا ده چې خارجي جنګیالۍ پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکاو په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباعو ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي کنړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي. دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرستې کولې. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه انتړل شوي دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت منی چې وضعیت اندېښمنون کړي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیايي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیايي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي، کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي، دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خغلی عبدی چې د یونیسف لسیمه ایز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا گاندی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکي په څنګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شری او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیايي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیايي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندې کړي دي. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیايي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره یې په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سدا یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحیح سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل پریکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي وربندي وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخصوص دي، هغه ناورین پړه به هم د دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیايي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس مینونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغیزمنې کړي خو تر ډېره یې روغتیايي سیستم وځپه. د افغانستان روغتیايي مرکزونو د ازادي راډیو د خبريالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیايي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو لنه پاملرنه هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبريالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلې دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوې چې له امله یې ډېر مسلکي خبريالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
له تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې ستر بدلونونه. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنه ښودلې چې له تیرې یوې نیمې میاشتې نه په زیاته موده کې له کله چې طالبان په ټول افغانستان واکمن سوي، اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبريالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کمیټې په خپل یو تازه خبر سوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبريالان آن وزل سوي چې په خبره د کار نور خبريالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړای دی. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یو برخه کې ویلي وروسته لدې چې او یا سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بیلابیل لاملونو لامل وتړل شوې او دا چې یو شمیر زیات مسلکي خبريالان له هیواد څخه بهر ووتل اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه چې کچه ته رسیدلې ده. دا تشد افغانستان په ولایتونو کې ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډیرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو ترانګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له شک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولی. رسنۍ محدودې شوي او دا سانسور دوه ډوله دی، یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوي محدود ګرځول کیږي.
ځینې خبریالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډیر نور خبریالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د دریو ساعتونو لپاره بندې سوی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډیر اندېښمن دی.
لبه ده مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلي دي دوام ومومي، د رسنیو ډیرو کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعاوی ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبریالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د زموږ مسولیت ده او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کو، او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همدغسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسؤلین ټاکل شوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
خغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو یې راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسولین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه، بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قومندان راډیو او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وقته بخنه غواړم. وقت د طالبانو له رسیدو رئیس په افغانستان کې ډیر خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوې او ډیرو خبريالانو هم خپل کارونه پرېښېدي. نور په دې رپورت کې
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پر محدودیتونه وځکړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول شوی دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مدیر مسول عثمان سایل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکټینګ کړي، نور سره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړي ده. نموړی وای د یاجی راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاع او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وای طالبان اوس د راډیو په ودانی کې پوسټا جوړ کړي او خپل جنگیالي پکښې کې ځای پر ځای کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوست، نو له هغې مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل، هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چې ول هغه هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه وهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړئ. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم پیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې خپرونه پیل کړي چې د یادی ولسوالۍ ترڅنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونه کولې او د یوې ښځې په ګډون 14 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپاره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دې فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم د راډیو د دوی له لوري تړل سوی ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راوړو دا چې د دوستان غږ راوړو د دوی اوس اړولې جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشوره د کاروان شاید تبی پی دن عزیز الله کاروان دا دی غ راډیو دا دی کاروان غږ په نامو دا راډیو مشهوره ده. موږ نه تر اوسه موږ راخیستی ده شخصي کړی مو ده، نه مو دوی ته ورکړی ده. دوی ته مو اوس دا د پیل ول تاسې یښیي چې د وزارت څخوا کوم هدایت وسو تاسې درکوو، نه مو موږ شخصي کړی ده نه مو راخیستی ده، د وزارت هدایت ته متوجه دي.
بلخوا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د جراوت ژغ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو یې لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یادی راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویلې څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو دهراوت ولسوالۍ ونیول، نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر نن پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل وو، برقي وسایل وو، نشراتي وسایل وو، موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي. د دوی نیمو یا درې میاشتو په تیریدو سره زموږ نشرات بند دي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خود طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق د تلی پر ولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویل چې ډیری رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده، او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوښښ کوي ترڅو افغانستان پرېږدي، د مختلفو لارو کوښښ کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار ده چې نوي ایران شوی کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي ترڅو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دې ترڅنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه وچلېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغه سربازانو دوه دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ معاش هم پاتې ده دوه دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډېره مننه.
السلام علیکم رور الحمودین، ما کولر نه زنګ واخره. دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي، نرخونه جګ شوی دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي، خلک ډیر ستونزو کړاوونو سره مخ شوی دي.
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وو چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپل وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غک سپتون کې ماشين کې پرخیو کورم ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل تخبرو. په همدې سره د خبرونه دوهمنی مې ته ورسېدو، وړاندې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهیروي د ماشومانو لپاره او ژوند په شیبو کې. په افغانستان کې د مازدیګر اڅلور نیمې بجې شوې، اوس به احمد تکل ته ور کو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوه ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل، ژمنه کړې چې واشنگټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې وژلي وو، د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره په خپل وخت مرستې ونه کړي، نو په دې هیواد کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم نن دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی. د هند چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یوې لنجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ، او د ګرجستان د پخواني ولسمشر مالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی ډاکټر په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي دي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت په خرابېدو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګیډي پړسوب چې هغه تیبي استلای او اسایت اسدان او اغا سایت آرترایټس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې دا تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو، دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه د خولې لاري ورکول کی؟
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد، درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نهو میاشتو ته ورسېد، بیا په نهو میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي، دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بله، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي. او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري. بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي، او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده، هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. یعنی هر دریم، او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د دوی په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کورونا واکسین ډیر دی خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کورونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالو نه ورخواته ټولو کسانو ته کیږي، خو بیا هم هغه مېرمنې چې امیندوار دي نو د امیندوار امیندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیره په خپل خ کېږي داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لارې چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي تر څو دغه خطرناک ناروغي مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نوري نړۍ وکولې شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کی. همداسې به مونږ هم یو ورځ ان شاء الله چې کله د تاسو د رسنیو همدغه سي زمونږ سره همکاري نوري رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولای شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوو او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، ان شاء الله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلونه راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنو خالونه زنه خالن قریب دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آی هلمان ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ماته ډیره دلچسپه وه، زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونډه وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعا د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي.
نن ام د موضوع چیرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیګو، بیا د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغوني کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې هغو کې هلمند هم شامل دی چې د هیته منتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځای او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، پاغو به تګ را تک و، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پسیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شایسته ده، مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شیان دي دوه رقم کورتې. سی یو لمستونه جوړوي چې هغه روغني کړت دي، او یو کدت دي چې لچکینه جوړوي هغه د وچ کړت دي. کچړي کړت جواری کې هغه لار شي سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیړ غوړي پې وچې کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کرت پی باندې وچې بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلو سره د هغه یو د کرت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو، د مایانو د نیولو ښکار وو او ډېر ښکلي منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سوله، مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ به هیڅ کوم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دغه خوا څخه هم درمل راتلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که هغه راته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي کدوی دوی د کلا بستر وازی دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینی قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، د دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو نه شو یادول، هغه مشهور راته یاد کړئ.
د سوې کیږي چې د ابایو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداورو او خپل بوده چې دي، خپل د ساکانو څخه دي، قهرمانی چیرې د دې سیمې چې دي، هغه د رستم پهلوان دي چې دا هم خپل د زمینداورو د دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کروړ د خپل ام ادیب او ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د په درېم هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداور. لومړی غزل
د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند د زمینداری لومړی سقینامه د زرغون خان درزی د هم د هلمند
په هلمند کې چې دې ځای د تاسو ډیر زیات خوختي او لکوم سنا زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، پاک کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ دا ټول، او بل چې موږ ډیر خوش ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړی ده، هغه د خوشی ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
Thank you. جگڑو نا نور سن جوڑی گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی دالن کڑو نا بو دان کڑو نور نورا نو یا نور نورا نو رازے چ جوڑا افغانستان کڑو نور نورا نو یا نور نو